مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې منې ز بشیر وګاخی ما د 200 بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم دا خبری غړې دا په دې خبری غړې کې به تاسو لسمی او نړۍ بیلابیل ریپورتونه اوري همدارز مطبوعاتي کتنې به هم درته درورو او ایونی ممرکه هم درته په دې غړې کې خبرو په دې سات کې به ما سره منورشه همي هغه به تاسو خبرونه وړاندې کړي نو دا وخت په سټوډیو کې درازه چول خبرونه اورو بیا به د خبرونو وروسته تاسو ته دا ریپورتونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی دی افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې ناامني قابو کړي او د یمن شیا حوثی باغیان وای د سعودي عرب او اتحادیانو یو جنگي جازی غورځولی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته ورسیده له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار ستاج عزیز د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي هم عملګری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي بو چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه تر سره کیږي او په ترڅ کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي دا راز به نواز شریف او د هغه وفد له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدکاته کوي په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسې کابل ته د نواز شریف دا اولنی سفر دی د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نوموړي د 2013 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې وو نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو وکیلان د مې دولسما د تورې ورځې په توګه منځي په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایي نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی همدارنګه عوامي نسل ګوند د دولسمې مې د پیښې د غندلو په مخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د دولسمې مې د پیښې پر ضد لاریون کوي په سند صوبه کې د عوامي نسل ګوند مشر سید سینیټر سید شایسید د حق له مشال ریډیو تو ویل
ریسپانسیبل زم مور مشرفو او دغه وخت صوبای وزیر داخله وسیم احسرو خو افسوس موږ له عدالت په دی ریویری شکل عدلی آزاد شو او کله چودری ابتهار بیا چې جس پاکستان لګیدو نو داخله په هغه ډی ریسو موټو شنه واسه لیکن د 12 مې په دې باندې خاموشي اختیار شو د ځتن مخله کې جمع کړل په عدالت چې به دې موقع چې شمدید ګوایم تاسو په کاجی دا کې څه جوړه مارو وړه
یا د دې وی چې د 2009 کال د مې په 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت لری کړی شو چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کونکو او ډز کړی وی چې په نتیجه کې د بیلابیلو ګوندونو اتسل وی خسان وجل شو او ترسل زیات جوړل شو بو عوامي نیشنل ګوند وای د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوې د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنه یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د خپل حقونو لپاره د مې په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک 13 ورځ خبري اعلان ته ویلي چې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بې انصافي او له پښتنو سیمو د چین گوادر اقتصادي لارې اړول د دې مظاهره مهم ټکی دي صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند یو غړي احمد خان بادر پرون مشال لري ته ویل چې سهم دوی په صوبه کې په اپوزیشن کې دي خو د پښتنو د حقونو لپاره به د مظاهره کې برخه اخلي د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د درنې پاړه لا هم سنري ویلي د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس په هغه ریپورت نه رات کړ چې پکې تور لګول شوی و چې اوباما انتظامیه په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن د وجنې د حالاتو په اړه دروغ ویلي دي د سیمور هرش نومې صحافي دغه ریپورت چې د رواني میاشتې په 10 نیټه یو مجله کې خپور کړی شوی و په اړه د قومي امنیت لپاره د وایټ هاوس ویان نید پرایس ویل چې د بی بنیاد اندازو او غلطیو نه ډک دي هرش دغه ریپورت کې ویلي وو اوباما انتظامیه د اوسامه بن لادن د وجلو په لړ کې د پاکستاني استخباراتي چارو اکثر خفیه همکاري کړې وو دا چې د پاکستان اعلی پوزیو استخباراتي چارواکي د اوسامه بن لادن د وجنې د مشن نه خبر وو خو نېډ پرایس وای دا تاثیر ورکول چې ګنې د اوسامه وجنې د امریکا یو ورخیزه مشن نه وو په سرګند ډول ناسم دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان ولسمشر اشرف غنی هله سرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو نامنیو په قابو کولو بریالي شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د لور لسو برمته شو کسانو د خوشی کېدو په حق له خبریالانو ته د وینا په وخت ویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یو برخه پلان شوی عملیات بې ساري وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې دیارلس کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
د ولسمشر غنی دا سرګندونه په داسې حال کې مخته راغلي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. د یمن اشیا حوسی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې ویشتلی او غورځولې دی. دا خبرې یوه شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز له درکه شوی دی. د حوسی خبري ټلویژن المسیره ویلي د حوسی قبایلو هوایي دفاعي نظام د سادې په وادي نوشور کې یو جنگي جهاز غورځولې دی یا د سیمه د حوسیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. او راستي خبردار چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیدکاته کوي چې پکې به په یوکرين، شام او یمن کې د رواني نه آرامۍ په اړه خبرې اترې کوي. د یوکرين په مشرقي برخه کې د 13 فروری په میاشت کې د جرمني او فرانس په منځګړتوب د دزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت جګړې رامنځته کیږي. دا مشال خبرونه. او اوس در تازه منګه خبريال سیرا ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال اوروي.
نن د پیخور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 2 روپی 55 پیسې غستل کیږي او په 2 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 55 روپی او 25 پیسې او په 55 روپی 50 پیسې. یو یورو په 14 روپی 50 پیسې او په 14 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسې او په 28 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 10 پیسې او په 20 روپی 15 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپی 65 پیسې غسل کیږي او په 1 روپی 85 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په دې غړي کې بعد نور ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اوري. کابل ته د پاکستانی لوړپړو چارواکو د سفرونو لړکی نن وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف الته ورغلی دي. د افغان پارلیمنت یو غړی وایي د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ته ډېر ضرورت دی.
که چېرې د دې عملي ګامونه پورته نه کړو په ځوانو کې صادق نه اوسي او زموږ سیاست ته د پای ته کېنې دي، بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راوړي.
نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي کراچۍ کې د 2000 کال د مې په 12مه د ورل شو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهره کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر شای سید وای
دا په دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې د زیو شو نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې داغه گواه په خپل میډیا دا داغه گواه په خپل ججان دی داغه گواه په خپل وکیلان دی.
13 ورځ باجوړ کې یو بل ملک و وژل شو. د قبایلو مشران ولی خوندې نه دي.
د پاتہ او عوامو کې دای شاشي مهربي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانيان خو ورکو خو په دې ملک مې ته د انسان په نظر کتل کېږي او د پاکستاني په نظر کتل کېږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسه. اوریدونکو لومبی رپورټ ته ورشو. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف کوربه دی. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترګری سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړي سره ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه ده چې د خپلو افغان سیالانو سره به ځینو برخو کې د همکاریو تړونونه هم کوي. سرا ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
اسلام آباد کې د دفتر خارجا لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. وزیر اعظم نواز شریف سره به په پلاوي کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری او د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. نوموړي به په کابل کې د خپل اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله سره ویني. خبر پاڼه چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرامن تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکړی کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغې عزم څرګندونه ده. خبر پاڼه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیزو تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د نواز شریف دا لومړی سفر دی. د دې نه وړاندې نوموړي په کال 2013 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په همدې اړوند درته یو مرکز راوړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د کابل په دوره دي چې د روسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو ملکي او پوځي چارواکو د یو بل هیوادونو دورې کړي دي. د دوی په وینا دوی د ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په هکله خبرې کړي. د افغان پارلمنت د بهرنو اړیکو د کمیټې غړي آرین یون سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ورکړي.
سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه تلل شي او هغې نه مدد کړی شي او که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي خو په ژبونو کښې صادق نه وو چې او دوه مخ سیاست ته د پای ټکی کښېنه دي بیا به هم د تېر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته رانه شي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې دپاره څه پکار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کښې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
د ولس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې ځای شي. دغه د قطر کوم غونډه چې وه دې دپاره هم د افغانستان ولسونه ډېر خوشبینه دي او د سترګې په لار دي چې باید دغه پروسه دوام پیدا کړي او بالاخره جنګ ته د پای ټکی کېنسل شي. نو که چېرې دوی د سولې په راوستو کښې مونږ ته یعنې عملي ګامونه پورته کړي، مونږ ته دې سولې په پروسه کښې د دوی ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي، نو دوی باید خپل ژمنو ته صادق اوسي.
تاسو د صداقت خبره وکړه، دوی څنګه صداقت کې کولی شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي شي؟ پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هغومره رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سمه نه ده. یعنې دوی که واقعا زړه نه وغواړي په افغانستان کښې یعنې فشار راوړي په کومه ډلو کښې طالبانو په ډلو باندې فشار راوړي، بالاخره حتمن هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که مونږ وګورو که د څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو په واري سفرونه کړي ورته هغه هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله دې شي افغانستان کښې او مذاکرات وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته مدرېږي سل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو داسې پټه خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او مونږ دوی وایي چې مونږ وایو چې دوی صادقه نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا اوس پوهېږي. خو زمونږ ګیله یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوصا د امریکې نه همدا ده چې ولې دوی په دوی باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بالاخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2001 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهرې کوي. همدارز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. اته کال مخکې د مئی په 12 تاریخ کراچۍ کې په ډزو کې 48 کسان هغه مهال وژل شول چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې اکثره یې پښتانه وو چې عوامي نېشنل ګوند یې پړه پر متحده قام می موومنت اچي خو هغه دا خبر ردی. ظفر کریمی درته په ډېر نور تفصیل وای.
په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل په اعلان نن وکیلانو کاربندي اعلان کړي او په عدالتونو کې یې د کار نه کولو ویل دي. همدارز عوامي نېشنل ګوند نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې د غندنې په مناسبت جلسه کوي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید په دې اړه مشال رډیو ته وایي
چې د 12 مئی تاریخ مونږ یاد ولر د بربریت تاریخ دی. په نهایت خلکو باندې په فایرینګونه کوي او ګولۍ چلوي. دا دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزی وشو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه په خپله میډیا ده، د هغې گواه په خپله ججان دي، د هغې گواه په خپله وکیلان دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا ورځ توره ورځ بلي او په دې موخه نن خپل احتجاجي لاریون کوي. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وایي
نور هیڅ مطالبه نه وه، نه اوبه وې، نه بجلی و، نه کالا باغ و، نه بس صرف او صرف دا مطالبه وه چې په پاکستان کې د دایین حکمرانی دا خلک دی لوتو. نتیجتن دا هغه وخت ډیکټیټر او دلته د هغوی ناس اتحادیان خو دا اوسنی گورنر گورنرو وزیر داخله او دا د ایم کیو ایم خلکو په نتیجه کې په دغه ورځ باندې تقریبا 48 خواو شاته د سیاسي پارټو کارکنان چې په هغه کې د پښتونخوا ملي ایم پارټۍ ماتاب شهید ان پی مرګری بیا د جماعت اسلامي د پیپس پارټۍ کارکنان دا شهیدان شو. 2500 انسانان په دغه ورځ باندې ټپیان کړی شو. په دې کوم اکثریت ته پښتنو کوبرس کومګه 48 خو وایو نو په دې کې 48 خواو شاته د پښتانه ولا.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید پر ایم کیو ایم تور لګوي چې د دوی د حکومت په سرپرستۍ کې دغه وجه تر سره شوې دي.
دا پری پلانینګ شو او دا غیر ریسپانسیبل زموږ مشرف او دا غیر وخت صوبایي وزیر داخله وسیم اختر. خو افسوس موږ له عدالت په دې رویې لري چې کله عدلی آزاد شو او کله چودري ابتهار بیا چیف جسټس پاکستان لګیدو نو داخله په هغه ډیر سموټو شنه واسه لیکن د 12 مئی په دې باندې خاموشي اختیار شو.
نوموړی وای هغه پخپلا د دې پیښې عینی گواده او په دې اړه عدالت ته هم تله خو تر اوسه یې خبره نه ده اورېدل شوې.
تر اوسه ته ما خپله کې جمع کړی په عدالت کې په وخت سره او بغیر په اورېدل باندې ایم جی ایم د ججانو دغه کړی وه ګراوې کړو چې ځان وو 8000 خلک د دوی راغلو په پوره او دغې ورځې بیا ججان واپس نه دي خلک شوي او زه لاړم ما خپل اپلیکیشن هلته په عدالت کې رجسټر سره جمع کړی دی چې بیا د موقع چشم دید ګوایم تاسو په کار چې دا کیس وچلوئ ما راوغواړی
بلې خوا ته د ایم کیو ایم ګوند چارواکي د 12 مئی په پیښه کې د دوی د ککړتیا تورونه ردوي. یاد دی وی د 12 مئی د پیښې په اړه کیس په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې د 13 کلونو راهسې د ځنډ ښکار دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال رډیو او لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل نن د خیبر پښتونخوا حکومت بلکې حکمران ګوند د دې صوبې د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سره اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد درنا یا ناسته کوي. دوی وایي وفاقي حکومت له کاشغر تر ګوادر اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب تړولې او د خیبر پښتونخوا سره د بجلی په ویش کې بې انصافي کوي. احمد الله زموږ همکار اسلام آباد کې دی او هغه د غزه ته ورغله دی. هغه سره خبر کوو. احمد الله ستړی مشه او کاورودونکو ته وایي چې دلته اوس سره روان دي.
خدای دی وبخه بشیر، څنګه چې تاسو مو ویل چې نن سحر 10 بجې د پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت د خیبر پښتونخوا کې او سره چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي ما سوای د مسلم لیگ نون او د جمعیت علما اسلام هغه نن 10 بجې وخت ورکړی چې د پښتونخوا هاوس اسلام آباد نه ودی ریلی وباسي او د پارلمان ودانۍ مخې ته بځي او هغه ته بعد حکومت په ضد باندې مظاهره کوي. تقریبا 11 بجې د غریلی را روانه شوله او دی دغه محل باران هم ورېدو د پرویز خټک په مشرۍ کې د ریلی چې کله پارلیمنت مخ ته راورسېده نو هغه وخت پر خټک مطبوعات سره خبرو کې ویل چې زمنګ درې غوښتنې دي چې یو خو د بجلی زمنګ په صوبه کې جوړیږي موږ لګیا یو نوی پلانټونه لګو د بجلی پیداوار خو زمنګ صوبې ته بجلی کم ورکړل کېږي پیدا کوي موږ سره ظلم زیاتې دي او بجلی موږ نه وفاقي حکومت اخلي دا ظلم موږ نشو برداشت کولی دین علاوه د گوادر کاشغر لارې چې کومه ده هغه صرف د هزارې ډیویژن په لږ ذکر اوباسي او بیا نور پنجاب ته اړولې ده دغه هم موږ ته په هیڅ صورت قبول انده ځکه چې دا مخکینۍ لاره وه کوم چې 600 کیلومتر رانږدې کېدل به هغه لارې دوباره بحال کړل شي او دغه موږ چې کوم پیسې دی تپاتې دي د بجلی د منافع په مت کې نو هغه دې موږ ته راکړلی شي د مطبوعاتو سره خبر وروسته پرویز خټک چې کوم هغه د پارلمان ودانۍ ته د دننه ورنوتو کوشش وکړو نو دغه مهال په ډېر شمېر کې پولیس چې کوم هغه ولاړو او دوی دغلته ودرول د دننه تلو نه منع کړل ولې دغه مهال دکې هم یو بل ورکړلی شولې خو بیا وروسته خبرې اترې وکړلی شولې او صرف د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي چې کوم د اپوزیشن ګوندونو هم دي هغه دننه د اسمبلۍ دننه پرېښودل شو او هغه لاړل دننه ور ونوتل او د دوی وینا ده چې موږ دننه ورځو او دوی سره خبرې اترې کوو چې زمونږ مطالبات دی ومني پرویز خټک مشال ریډیو سره په خصوصي خبرو کې دا ویل چې موږ حکومت ته دا معاهده خپل درې غوښتنې چې کمیټې وړاندې کړې دي موږ امید کوو چې په جمعه کې دنه بده موږ سره خبرې اترې په دې حق لوو کې او کدی خبرې نه کړلې نو دا اغین وروسته موږ راتلونکي لپاره راي عمل چې کوم هغه به تاسو کله چې موږ دا پښتنه وکړه چې د مخکې حکومت سره خبرې اترې شوې دي هغه تاسو په دې حق لوو نو ویل چې حکومت خو ډېر خوږي خوږي خبرې را سره وکړي خو چې کله د عمل کول وخت راشي نو عمل نه کوي او خپل عمر زړه لای عمل چې کوم دی هغه خپلوي
صحیح رمن احمد الله ډېر مهرباني د دې معلوماتو نه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو
د سولې پر لو
مش په خپل خاورا
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسم نری دل بس دا مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوان د سرنست دا
غلط فهمی دا چی پم گولو بانی با نظریه سوچ او فکر چکم دے ختمی گی دا د سولی आवाज دے ادم تشدد आवाज
من خند او من دی نور نو غوری چی مور کو بیگنا زمانو خاطا بوتون تا کینی اٹول تخپل فلا غوری چ نور ور بن کی
ور وقت وقت جاتی گی ضرورت دی خبر دے چی دغه ور سنگ مرشی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ आवाज اورئ د پښتنو پر قومي مشرانو د روسو کې بریدونه ډېر شوې دي په یو تازه پېښه کې پرون د ګولې یا دوشنبه پر ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموت کنټرول به میچاودنه کې ووژل شو د قبایلو زینو مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د نتیجو کون سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري خي ډېرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروری ګامونه واخلي په دې اړه د رپورټ اور
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموت کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وژل شو چې پړې تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته لو باجوړ څخه د قومي سملې په 13 دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپل هم 13 هفته لیو بمی برید روغ و مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه ویل
تر چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کوم قبایلي مشران چې دي کوم ملکان چې دي او چې حمایت کړي او اپریشن حمایت یې کړي او څنګه څنګه سره ولاړو امن کمیټې جوړې کړي وي او به دا غوښین چې ما پولیس یې غوښته ورکړي شي یا دا غوښته ته حبس چې کوم وادي شي وي هغه دا غوښنه واپس واغستل شي او اسکرې پسند د پاره نه غډې رسان ټارګټ او غو شیطان کړو چې کوم خلکو په د حکومت حمایت کړي دي د سکیورټي فورسز حمایت یې کړي دي دا غوښنه کوم سکیورټي اغستې شي وي دا غوښته واپس سکیورټي ورکړل شي د پاتا او عمود کې دای شاسي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانيانو خو ورکو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتل کیږي او د پاکستاني په نظر کتل کیږي
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکو ویب سټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2016 کال راهیسې د پاکستانی پوز د عملیاتو او وسلوالو د نخټو په محل پاکستان کې 3315 ولسی وګړي 2255 وسلوال او 2129 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوې دي د قبایلی سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرهد تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو قربانیو ته په درنه سترګو ګوري او ولسی وګړي دی له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوی په نور ملک کې مسله شته. فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو لپاره حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلی جرګې ته پریښي دي، پولیټیکل جنټ ته پریښي دي، نه پدی نه کیږي. دا به د پاکستان ریاست ذمہ داری اخلي.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال رډو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدی خبرو باسونه کوي، خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستر ته خدا په کور دی او سمو سره ما ټریبل ملکون دي، د هر وخت او ریلیټډ کسان دي او دیو بیا دیو نه غاور کی امن لشکر مشران جوړ کی بیا غریبون دي کی دا وفا شهیدان هم شي او په کور دی دا دیو حکومت ته مو دي ستر ته دا خواست دی دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلی سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوۍ وفاداري غواړي. د لړ کې تیره میاشت د شمالي وزیرستان قبایلی انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوې. له
پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن سره د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د قبایلی سیمو خلک او کاروباریان وایي د پوخا په نسبت اوس دغلت امنیت ښه شوی دی، نو حکومت باید پکې پرمختیایي کارونه وکړي. د دوی په خبره حکومت ورته ویلې دي چې د امنیت خرابوالي له وجې نشي کولی ترقیتي منصوبې پر مخ بوزي. د قبایلی سیمو خلک د کارخانو لګولو او روزګار پیدا کولو نورو پروژو غوښتونکي دي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلي سکولونه، روغتونونه او ځینې نورې ودانۍ په زیاتره شمېر کې ړنګې پرتې دي. ځان له په محمد او باجوړ ایجنسۍ کې 231 تعلیمي ادارې ړنګې شوي چې پکې د چارواکو په وینا 40% بیا ودانۍ شوي او ځینې ادارو باندې د بیا ودانۍ کار هم روان دی. په ځینې وختونو کې دا خبره هم شوې ده چې ګینې په سیمه کې د امنیت وضع لا هم ښه نه ده چې ګینې ړنګې ودانۍ بیا روغې شي. نو د محمد ایجنسۍ یو ټیکهدار ارشد الله مومن سره مې د امن او امان په حواله خبرې وکړې.
لکه ماربل سیټي شولا یا نور ټکم دا وړو ډیمونو شو دی هغه په کړنه به سره مکمل کړو بغیر څه د رجسټر نه مزاحمت نه اوري په خطرې کې منو سمر واندی ټول افغانان کې یا 50% یا 50% زیات به د سیم کې هغه به خطرناک نور نه 90% لکه خو بالکل صفا سوترا او پرامن علاقه د دلته یو کار مو کی.
بیا مې د باجوړ ایجنسی نه ته په خوانی د پرلمان د غړي هارون رشید سره خبرې وکړې او په دغه قبایلی سیمه کې پروانو کارونو متري پوښتنه وکړه.
فاټه لوی مسله هغه کرپشن دی بدونونی د مالی او د دغه امان د بهانه په بنیاد باندې تیر وخت کې چې په کاغذونو کې او په ریکارډ کې د ایرګون روفو کم کارونه حکومت خای نو زمونږ د نظر دی د یو قبایلی په حیثیت باندې چې په زمکه باندې هغه کارونه نشته دي په کاغذونو کې شته دي.
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم یعنی د قبایلی سیمو د غیر دولتي تنظیمونو د اتحادیه مشر زرین خان اپریده وای
خدا باندې کول چې مونږ فنډ نشو لګولې د غلط کبدنیرا د دې سره باندې د دې انټرست نه لري. دغه چې دو پل بچی یا په اسلام آباد کې یا خه خزینو کې په امن باندې سکولونه وای هیڅ تاسو مشکل نه پوه چې نو د تاسو د پاټه چلته دی په خپل باندې انټرست نه خلی نشټلې باندې جوړې څنګه خو هم تاسو خپل سره بالکل لاغه مستقبل سره لوبي کولې.
په اخیره کې مې د پاټه سیکریټریټ ویان فضل الله نو پختل چې په قبایلی سیمه کې کوم ټیکدار یا کمپنۍ لخوا داس انکار خونه ده شوی چې ګنې حالات خراب دي او ترقیاتي کارونه نشي کوله.
او زه تاسو صدا هم وایم چې تاسو وو اړو قبایلی جنسو پټا شو کې نو زموږ په خیال کې ډیر کافي
بهتري راغلي دا ټیک ده سر لږ ډېر مسلې به وي خو داسې زما په خیال یو ایجنسي هم نشته دی چې ګني هلته د وضع دوره ډېره خراب وي چې ګني هلته کې د ټیکداران د ترقیاتي کارونو یا د هغې نه انکار وکړي.
او بلخوا په شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسی په ځینو سیمو کې د عسکري اپریشنونو له وجې په لکاو اولس بېکوره دي چې د اپریشن له وجې په دغه سیمو کې ترقیاتي کارونه هم ولاړ دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې په نیمه کې 12:30 بجې کې دن کې دي او منور شام سټوډیو کې درازي د خبرونو لنډیستی وره.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی دی. لومړی سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولس مشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2001 کال د مئی په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لړۍ کړی شوی چیف جسټس افتخار محمد چودھری په هرکلی کونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن باوجود د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا رابلل شوي د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزي حکومت خلاف یې د صوبې د حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په حق له خبریالانو ته د وینا په وخت وویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن شیعه حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې ویشتلی او غورځولی دی. دا خبره یوه شېبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز لا درکه شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری بنن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره د لیدکاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روان نام نه پاړه خبرې ترې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ل منور شمو د خبرونو لنډیز واره دا اوس به زمو همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کې وای.
د اردو ژبې اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی وو. ادارې لیکي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی چېرته چې کال 1991 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پختونخوا پریوتې دي. ادارې مخکلي کې اوس افغانستان کې حالات ښه کول له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانی تجارتي هلې ځلې بحال شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دي. خو دې ټول لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمہواران د غیر ذمہدارانه بیانونو نه ودروي ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودی ورکول نه به دوه ملکونو کې غربت او د بیروزګاری خاتمه وشي کوم چې د ټولو مسلو جړې دي. مشتک رسپانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس پیښور بادشا خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي بادشا خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصره کې نوې ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله نه د پیښور ایرپورټ نوم بادشا خان کړی شوی دی نو هله نه یو مخصوص لابي پس نه څه بهانه دا ایرپورټ ختمول غواړي. د شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده نو دا غي په بهاله کې هم د څه دلچسپي مظاهره ونه شوه. دا مسلې په سنسه طریقه هوارې شوې او اوس مانسهره ایرپورټ جوړولو له وجې باچا خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز شو. ادارې په وینا کدا سي وشو نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسدا، نوخار، سوابه، کوهاتل او د نورو علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزارې ډیویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نه ځي، نو د هغې له وجې باچا خان ایرپورټ ته نه څه نقصان و او نه څه فایده، خو د یادو ښارونو مسافرانو ته به ضرور مالي نقصان او د اضافي سفر تکلیف وي. ادارې اخیر کلي کې یو تاریخي ښار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي، او صوبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخې ته اوچته کړي او کومو خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی له خپل دا منفي سوچ ترکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپلې ولیکنه کې لیکلي چې پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري، او دا ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر اوسه پورې داسې څه نه دي کړي چې د خبریالانو ژوند دې محفوظ کړي. بلخوا هیومن رایټس واچ چې د بشري حقونو حالات ساری لیکلی چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو په محل طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټ ټکی درته مجید بابر وایي.
په نیویارک کې میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکړل شوو ګواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته ګواښونه ورکړل کېدل وهڅول چې د ګواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر څه مودې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټه په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره د افغان پولیس سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته د غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو لوجې ملاو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډ زوای چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړی پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپې خوستونزو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکام شوی دی، نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د غواخونو لړۍ دوام لري او نو د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت څه کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دنده ترسره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیرونه په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوی د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوې. په دغو کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوی کې درې خزې هم شامل وي او په پلاوی کې ګډون کوونکي د یوې خزې په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوی کې ګډون لرونکو خزو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د خزو د حقونو او دې سره سره تر پهنتون کچې پورې د خزو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یو بل غیر عادي خبره دا و چې طالبانو د خزو په ملازمت هم سې اعتراض و نکړو. راپور دی ته وی چې دا هغه خبرې وی چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی و، خو د دې ملاقات نه پس په خپل اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د خزو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کوم خزو چې د طالبانو واکمنۍ لیدلې هغوی اوس هم پدې یقین نکوي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وای روان کال ستونزمن دی، خو دوی ډاډه دی چې په روانو مشکلاتو به لاس بری شي. هغه پرون کابل کې خبرونو ته خبرو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ کامیابۍ د پام وړ وبللې. په اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یې چې د دې حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډ څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس برې شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
ولسمشر اشرف غنی وایي له لومړۍ ورځې چې دا وظیفه ما ته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شوه، ما تاسو ته ویلي وو چې سکل ستونزمن کال دی، خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی و بیا هم تکراروم، که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله، ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
و بعد فې ولایتي مملکت کې صلح، ثبات و رفاه نایل خواهد شد.
ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسترولنې د پام وړ وبللې او ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یو برخه تر سره شوي عملیات بې ساري وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیار لسکاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بیلابیلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د خپل په منسمه توګه هر ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د 19 تنه برمته شو کسانو د خوشی کولو په اړه وویل چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته پیسې ورکړل شوی او نه داسې بندیان خوشی شوی چې د افغانستان د محکمو د حکمونو لمخې په زندانونو کې وي. هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو د هڅو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو نور افغان چارواکو ویلي چې هغوی به هم زر خوشی شي. ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د خکېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي. تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت وسلوالو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربیره ماتې خوړلې.
د تاریخ پانه
ګلاره د سختون خوا شوبې زور نومو بلای سار دې نه دال ک یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دغه په سر باندې د کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وری په لندن ریویو اف بوکس نومي مجله کې خبريال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې دی څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده په خواني مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاتو پاکستان خبر نه و. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس پرون د سیمور هرش داوا رد کړې. د سیمور هرش دې مضمون ځینې سوالونه راپورته کړي چې زموږ همکار پامیر ساحل د پاکستان ځینو دفاعي څېړونکو سره څېړلې دي او دا رپورټ یې پې جوړ کړی.
خبریال سیمور هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د می پر دویمه په بټابات کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې CIA له مشر سره ولیدل او ورته وویل چې اسامه بن لادن په بټابات کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له CIA سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ISI پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه، بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعدې او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې سلا شو چې امریکایي ځواکونه به ټابات ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژني بی. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت، نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمور هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ISI پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیډونکې ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نوموړي وایي د اسد دورانی ورستۍ مرکه او د سیمور هرش دا اوږد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
دا کیسه د ISI پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکه شاوخوا سرخي چې دوه درې میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیره ټلویزیون په دې وروستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمور هرش هم یو کیسه کوي چې شاته یې بل کیسه ده. که سیمور هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي، نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکړل شوی دي.
له ډاکټر صدیقی مې پوښتنه وکړه چې که سیمور هرش ته معلومات ورکړل شوی وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي، نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو؟ نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
ځکه دا کیسه لوستل غواړم، نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمور هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یوه خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لننا لس یا پنزلس روز مخ کی پوستا نزدی یو خبریال ہمدا خبرا پر ٹولنیزو رسنیو کڑی وا زما پا ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمہ ونشی. خو ما تخکاری چی دا پوستا ننا یو ڈول نا ارامی دا چی دا دی ڈول وڑو وڑو کسو پا صورت کی بہر رازی او سرگندی گی، نو دا دی کسی باور یا اعتبار ہم ردے لکا دا اسد درانی دا خبرو. داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابته کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقې په اند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي، او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو، نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډیر ګران کار وي. د سیمور هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریض مخې ته نه دی راغلی.
اوریدونکو، پامیر ساحل څخه مو په لندن ریویو آف بوکس نومې مجله کې د خبریال سیمور هرش د هغه مضمون په اړه رپورټ واورید.
چې نوموړی پکې لیکلي دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې دی. څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نه و. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړه. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ دغه د سیمور هرش دعوی رد کړي.
خبرونه او فریادونه
اخرسته مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بفند
گرانو آوریدون کو دادین ما خچی مریض سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویلی میوشی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو او په مختلفو وژنو کې مجرم پیژندل شوی د کراچۍ سولت مرزا ته نن پانسی ورکړل شو. نوموړی لنډ موده وړاندې د بلوچستان له جیله په یوه ویډیو بیان کې تور لګولی و چې د الطاف حسین په مشرۍ متحده قومي مومنټ بعضې مشرانو د خپلو جرمونو په کولو کې ورسره مرسته کړې وه. نوموړی له 19 کلونو راهیسې په زندان کې و او 2 ځلې پانسي کېدل ځنډېدلی وو. په دې هکله د بارکوال میخیل رپورټ.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچۍ ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړو حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کاله مخکې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر له بینکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول شو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په اعدام محکوم شو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندي سپورته شو نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل سوی و د مارچ پر 13 نیټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یوه مرموزه اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور سو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی وو. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه سوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 د اعدام نوې نیټه وټاکل سوه. د مرزا خویندې وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه میرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې وه چې په مرکزي حکومت د خپل خاوند د اعدام نیټه یو ځل بیا وځنډوي خو مرکزي حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ری د جمهوریت خبرونه علاوه تاسو له مشال ریډیو غنې نورې ونیزي خبرونه هم خبريږي. تاسو پکې کولای شئ د دې خبرونه په اړه موږ ته خپل نظر راکړئ او موږ ته وایئ چې دا خبرونه موږ نورې څنګه خې کولای شو.
مستصل جلال آباد یو رپورټ دراورو په جلال آباد کې د پښتونستان چوک څل چې لڅوک نور هيسي ورستر بلی د خرابیدو په حال کې یو ځل بیا په نسبی ډول ورغول شو د باچا خان تصویرونه پر وزړول شو د ته د زته د باچا خان چې د پښتنو مشر او د عدم تشدد مبارز وو د اغه څل هم ورته ویل کیږي په دې اړه باز محمد عابد رپورټ لري
دغه سلی چې د جلال آباد ښار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبی ډول ورغاو او د پښتونستان جنډه یې په ودروله د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی د رغېدو چارې په غاړه اخیستی وي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې وو خو مونږ بیا هغه سره جوړ نه کړای شو چې څنګه په کارو مناسب و ځکه مونږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک و نه کړای شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل لپاره ورغاو د پښتونستان بیرغ مو په لوړ ک
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلور لاري کې د سلی پر غیدو د خوخی ترسنګ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلی په جلال آباد کې یوازینې زیاده چې خلک ترینه د پښتنو د یووالي په هوا تر لاسه کولې شي
نن ډېر خوشاله زیاده چې د باچا خان واټ یو ځلې بیا ورغول شو او جنډه په پورته شولا په ننګرهار کې هم د یوازینې زیاده چې عام خلک دینه ډېر عام په هوا غشته
سندرغاړې منور رضوان هم خوشاله و چې د باچا خان سلی ورغول شو نوموړي په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کې دي او پښتانه له دغې بد حالت څخه راوباسي
دا د پښتنو لپاره د ویاړ خبره ده ټولو پښتنو ته پکار دي چې دغه سي تاریخي ځایونه چې هغه زمونږ ویاړ دي هغه سره راټول شو یو لاس او یو وجود شو تر څو د هغه اساسي وساتو او د هغه شخصیتونو ته احترام وکړي
یاد دی وی چې کابو درې کال د مخه د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامل د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلې وو باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د سولې پر لو
یو ناسا بدرنگ شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ ته اندو امید نور نه غواړي چې مرته بې ګنا ځمنو خاطا بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون بنو بیزنخلو کې د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو د څو لوبډلو په شمول زینو نورو ټیمونو په ګډون د فوټبال ټورنمنت روان دی د دې سلی او جوړون کې وای چې د پوزي ملتو جګړو د لاسه د قبلي سیمو بیکورشو کورنیو د ځوانانو لپاره یې تفریح برابر کړی ده د دوی په انا غواړي لدې لارې خلکو کې د امن پیغام خپور کړي عمر دراز وزیر په دې اړه درته رپورت لري
بنو ټاونشپ سره نږدې بیزان خیل سیمه کې د امن په نوم فوټبال ټورنامنت دوام لري چې تر سلويخت پورې لوبډلې پکې برخه اخلي او شمالي وزیرستان به کورشو کډوالو هم سو لوبډلې دغه ټورنامنت کې لوبه کوي د ټورنامنت منتظمین وایي شمالي وزیرستان به کورشوي خلک روزانه د زرونو پښمیر د غلطا د لوبې نه خوند اخلي او دوی غوښتل چې دغه خلکو لپاره د تفریحي و میله جوړ کړي تیر ورځ شمالی وزیرستان چشمه کلب لوبډلې اول کوټر فائنل لوبه وګټله او د ټورنامنت سیمی فائنل ته رسیدلې د ټورنامنت منتظم پیر عبد الله بیزان خیل مشال ریډیو ته وویل دغه ټورنامنت یې د بیکوره شو خلکو د تفریح او سوچ بدلولو لپاره جوړ کړي
دلتا آئی ڈی پیز راغلی جی ڈیر پا باری تعداد و دا دے ریفریشمنٹ دا پرا دے حیثو چے بدلا ولی دا پرا مونگا دا یو غر ٹورنمنٹ انعقاد وقع چے پا دے کے مونگا دا متاثرین دا کم آئی ڈی پی دی نور واس کو منشتا و مونگا وائی چے دیتا لگا فن مزا جوڑ چے دیتا لگا سوچ بدال بھی و دیتا لگا انٹرٹینمنٹ حاصل بھی دا امن فوٹبال ٹورنمنٹ دیر لر لر اونا خال ڈیمانڈ راغلی بھی تا سو اخبل گوری سے دل تک سومر پلا کونا کم کراؤڈ دی تماشائی دی دا ٹول آئی ڈی پی پدے پنی مانا ڈیر آئی ڈی پی دی او مونگا پدے ڈیر خوشحال سے دے خلق مونگ لا خدمات وکو
د شمالی وزیرستان میرالینا بے کور شوی یو کډوال عبدالحق وای دلتا پا کډوالی کے ورتا ډیر مشکلات تی او دغه فوٹبال میلے نا روزانہ ډیر خوند اخلی نوماوڑے وای پورم نا وزیرستان غواڑی چه دغه شان تفریحی میلے هلتا جوړی شي
میشته کی مدوای دی پیزر غلی دی خوړتا مشکلات نه خو وسویا چې مشکلات خو میشته ډیر دی په ار مو کابون دی دی خو میز دی بیزن خیل کوم خاص کر چې دی میز دی پورا کیم شول جوړ کړه دا و مز دی ګرد فوټبال ټورنمنت یلا غولا دا میشه دی دی پورا دی بیزن خیل کوم خصوصی کریډیټ ور کوي چې انده کدا سه مقابله چیرته شي ان شاء الله میز نه چې د کیمیا پرشن ولا زنګ دا ور نه لوړ شي او میشه مز دی ګر چې کیم دی ټورنمنت نه ډیرین جای کیږي و ان شاء الله میز دوه غو دی چې دا ټورنمنت و میز سری ملان شاول وی گٹ انشاءاللہ پی ڈی پی سٹیبے زندگی تی روی انشاءاللہ ولزم کچھرتا دامو کا مشتا ملاو سپ وزیرستان شامن روغلو دا ٹورنمنٹ نی وی دا میڈیا ورسی صرف کلین وزیرستان غڑی چمیر کلین وزیرستان تلورسی او بیار تستول نوی
دا بنو بیزان خیل پ خورا دا فوٹبال ٹورنمنٹ کے دا خیبر پختونخوا یوش مرسی مونا سلویختو پورے لوبڈلو برخا خستے او اس کوٹر فائنل راؤنڈ تارا سے دلے چ روزانہ زرگونا تمشبین دا غلطا جمع کیگی او ڈیرائی پکے دا شمالی وزیرستان کڈوال شامل وی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
ل پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرونا او تبصرے
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزه
د پاکستان او هند ترمن سب د کنټرول پکر
اقتصادی خبرونا
سیاسی او کلتوری حل زلے
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو